آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ورستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ورستیو سیلونو، یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوي دي، د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې چې بحث ته مخه کړو، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه جزئیات را سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیرې دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او ګلۍ له امله چې د ننګرهار په ولایت کې وشو، د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیرې چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه، ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. له دې نه وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 30 یاد شوی او دغه شان ویل شوي وو چې 350 تنه په دغه شدید طوفان، باران او ګلۍ کې چې دی دا زخمیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و. په تیرو 100 کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران، شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ ګلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لږ تر لږه 15 پایې زیانمنې شوي وي، نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه ستنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړېدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار څو سیمې چې دي، بیسود، سررود ولسوالي، خپله د جلال آباد ښار، بټیکوټ ولسوالي، دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیانمنې شوی وي. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډیر جوړ نه دی او په دغه شدید ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه په کې لوړیږي او خلکو ته چې دی په کې زیان رسیږي. د ننګرهار ترڅنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي، په دې کې شدید ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبله اړولې وه. په کونړ ولایت کې د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې مورښتونو چې دی تاوانونه اړولي. ولدین ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر، کاپیسا د سخت ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وې. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللي وو. کرنیزې ځمکې ورانې شوې وې. د دې ترڅنګ سرکونه، فرعي لارې، پلونه، پلچکونه چې وو دا نړېدلې دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم، دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم تر شنه اسمان لاندې، ځکه د دوی کورونه نړېدلې دي، د دوی کوټې نړېدلې دي، خونې نړېدلې دي. دوی لا هم تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې، بنسټونه او مد باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسي ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوه، هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي، د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت، دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ل خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي پڅپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل، په افغانستان کې د ورستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیس فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لمړی بل شغلي وحدت څخه ورو وحدت سپ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال ده؟
په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سړکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اته شپېته کیلومتره سړک عمومي سړک او فرعي سړکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي، یو برقی جرند چې موږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالۍ کې یو کلی دی، دغه جرند تخریب شوی دی او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالۍ کې د سیلاب وړي دي.
بله مهرباني وباسي ما ممدا پښتنه کوله سي انساني تلفات او شتي دي تاسو معلومات لري.
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالي دی، یو د بکان کیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورته دي.
مننه وحدت صاحب، بیا بم تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومنې ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همدارز درنو ملمنو ته زمالو خان سلامونه احترامات ورسیږي. هلمندم چټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی او زه غلطه لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مولا سرخروت څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګام مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږ خپل په استوګن په سرخوت کې ما کور میالته ده، دا وضعیت مل نه جوړ نه ټول لیدل. متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو د سې وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده، دغه سې حالت او دغه سې طوفانونه او دغه شدید بارانونه مانو لیدلې. بس تا کورنۍ لمنځه تللې دي، همدار از شهیدانو تعداد هم ورستر بل ډیریږي. تقریبا شپېته شاوخوا ځان ته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اړوند سرخود ولسوالۍ دي، د 300 نه ټپیان واوختل. وضعیت خنه ده متاسفانه، په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همدار از مرستندوی ادارې او حکومتي مسولینو خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم ده. او بس تا کورنۍ لمنځه تللې دي، داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم تر پاتې ده، بس یو لس کسان د کورنۍ یو په شهادت رسیدلې دي. نو وضعیت متاسفانه ډیر وخیم او ډیر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مور سره کړې ده چې دا خلک وښورل شي او دا سیاسي؟
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیخه وشوه او دغه د سختو روختونو لکه خبر شو چې دغلته څو کلی دي چې مستخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو، عجلم ځوانان تشویق کړل وم او هڅه ول ځوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګنش پر ځوانان الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره، همدار از د مالی مرستې د راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو، مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنې کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول، راورسېدل، راغلل، نو وسیله منګه ځوانانو چې ترڅو یې داخله خبر
شي. مننه ناصری صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د بل ټولنیس فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلي، تاسو څه حڅ کړی دي؟
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو او د خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته لدغه بعد غمیزه پیخ نه خبر شو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لالته لاړو، شهیدان او ټپیان سره مرستې وکړې، هغه روغتون ته انتقال کړ، ځوانان ټول کړل.
عمر وحید صاحب، وبخښه، په دقیق ډول وایې کوم سیمو ته لاړو؟
د سفرود او هجرت کلی ته لاړو، د درونټې ساحه چې تقریبا د 20 ورسالی مربوط کی په دې او شرکلی وسیم تعالی دا باټی کوټلو سالی فارماډی سیم تعالی
د باټی کوټ پولو سالی کې ستاسو لیدنه سره څنګه حل تام مالی او ځانی تلفات اوشتي؟
بالکل مالی او ځانی تلفات ته د شدید طوفانونو لواجی ونه غرزیدلې وي، د برق ستنې غرزیدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپه شوي ول، د همغه لواجی زموږ یو شمېر وادوال شهیدان شوي او ټپیان شوي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
وحدت سب کتا ستر شم. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوې دي د سیلونو له امله. تاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟
دا ولسوالۍ او مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي، البته خو دا سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیږې او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکشنې تللی شي، نورې موټرې هلته نشي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي، هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره موږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچلې جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوان او یو د واما ولسوالۍ نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي، شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي او شپاړس د مالدارۍ بانډې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدېش کې څلور کورونه تخریب شوي دي او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخې پنځه د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، زمکو سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي، مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوی دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانی فقط د واما ولسوالی وصل، له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره سرک له طریقه نه دی وصل. خلک د ډیرو مشکلاتو سره هم
بله. مننه وحدت صاحب. ازادی په سپوږی پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزای له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرغله او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي، له روغتیاي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شپیر صاحب، دا غوی سره چلند دا څوک چې ژغورل شوی دی دا معنا نه لري چې د ټول عمر لپاره غوی ژغورل شوی دی. هغوی ښه دي، دا غوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کېدای شي دا غوی ته ځینې نورې ناروغۍ ورتیری شوي وي چې دا غوی په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګره ته وویلی شو. زموږ هیوادوال پوهیږي چې شولګر څه شته وي، هغه د شولو پټي ته وایي. دا یو پخوانی اصطلاح ده چې په لاتیني ژبه کې ورته لپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په ناپاک اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېږي. هغه بیا داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پارېدل شي، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دی کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونو کې په دې ناروغۍ باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغه باید مراقبت وشي، پالنه وشي، که هغوی ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر زر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
څلورو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي لدغه ناروغ سره څنګه چلند وکي، یعنی وارله وره ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکي چې کله علائم را پیدا شول لغه نورسه لاس وکړي؟
هغه باید صبر وکړي چې څلورم ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږی چې سړی سړی غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ تاته مننجایت ورته وایي، دغه حالات هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي آیا هغوی خپله سارا کله شي او که نه شي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ شي سارا کله شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبه د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې لودلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول کو باندې به دنهکه خامخا مړ کېږي. هغه ځکه څوک چې یو سر چپه شو د میدې نه یې اوبه راځي خولې ته یې، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د دې میدې اوبه دې د خولې د لارې سږي ته دې ننوځي بېرته. نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د میدې اوبه هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دایي چې هغوی باید سر چپه واړشي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی خپل خپلوانې وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړه وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخې، ستاسو خبره نیسم. ډاکټر صاحب وبخې، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شي ډېر نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې د لامدې جامې ترې نه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او یک لکس الکترولایت پکار دی. نو هغه د پاره یعنی لکس چه او د سه سمال کا او به او بورا چپکی ور سره وی دا چې نور ته پکار دی.
ډاکټر سبو بخي، یو د خطا سره سره وو سې زپویشم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان در سره، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال لننګرهار را سره دی. دوی له د غسیل زپلو سره مرستي کړې دي. که دوی کومه پښتنه لري لتاسو چې دوی له دغه کسانو سره چې سیلونو زپلې دي څنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب تاسو کله ډاکټر صاحب ملک زی څه پښتنه لري؟
ناصری صاحب
ملک تاسو له ډاکټر صاحب ملک زی څه پښتنه لري چې د خلکو سره تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي؟ که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پورې مهرباني وکړئ تاسو پښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم. کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پی خلک فرق کوي په سرخوت کې او پننګرار کې، اکثره دغه د پیخي قربانیان لبارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلې دي، یعنی سیلابونه نه دي وړي. د نورستان له توپیر لري فرق نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کې نه ولیدي، چتونه ناسي په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو دا سیلابونو له کابل دوی قربانیان شوی نه دي او نه دوی هغه شوی دي.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
او ناصری صاحب تاسو معلومات راکړئ. نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه ولیدلې دي، دا هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک وګوري چې دا په درد لري، ملای جوبله ده، پخې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شا کوي چې یو چېرته جوړم، هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی هغه پخې لري، د یو رنځور جګول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو هډوکی چې رګي وشکېږي. نو تاسو په تصور کې یو کار دی په خې ارکی مثال په توګه یعنی تاسو کور ونه جوړ کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډ واچول شي دا غي لاندې پاتې تخته نه نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تاغ رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر غبا 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 غوونی شي هدا کې به ځای شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر دی چې حد ماته غوې ته پاتې شي اډو کی ما چي نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې اډو کې کا ماته او هغه باید په انتقال لاله کې ډیر غونو خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا وی ایکس ری واخلي چې اکس واخلي وګوري چې اډو کې ماته کاوسې درد دی دلته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملکزی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی افته هغه روشانه کې لطفا له دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب له شاغلي وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونه په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدل وی را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ډاکټر صاحب مشورې مې ووري د ډېری مصیبي دي بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې ځکه هغه کلی چې سرک نه لري دي او دغه څه ضربه وګوري او مریض ناروغ نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مووري دي ان شاء الله دا به
وحدت صاحب دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې به هوا یخ ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وو ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک له سیل نه راوځي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې دغه ترمامیتر الدر چیرته کوم شته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره ځکه کومه کله کله داسې کیږي چې د انسان خپل د بدن تودوخي حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو منځ کې د بدن حرارت دی خو کله کله څلور دېرشو نه کته کیږي درې دېرشو تر کته کیږي دوه دېرشو تر کته کیږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا د کله چې د انسان د بدن تودوخي رجا کته شو ځینی کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کیه حماقت په دې معنی چې هم د اوس ته وګونه د ژغورل شي مې دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزه یې کار نه کوي بیرته چې اوبو ته ځان بیرته ورځي اوبو ته نو سره به نه چې دی ولدا احمق ته ورځاني بیرته وګورځو دا به توشي چې دا د بدن یخیدل هم دغه شایستګي باندې تولیدي چې سره حماقت ته رسي دی ګنانه لري خپل دې ځان نه وژني بلکې دا شکی نو مطلب دا دی چې باید دغه بدن وګوري چې حرارت څومره کچې ته هوا سړی بیا پرېشته هغه د پاره د سپکار دې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوسل شي او نو چې تاو دو شي نو ورکو چې لکه تو چې دا شي ورچی چې دغه بدن بیا
ډاکټر صاحب ملک زئی کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په شهرونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کی څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د دې ناروغ یا د سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامیتر خو دې چې دقیق شه دی خو کچې په ترمامیتر بیان نه وینې نو سړی د پټن پوستکی باندې لاس کې په تندي باندې په خو باندې ملا باندې لاس کې چې هغه څومره سوړ ده بل دا چې سره خپل پیږي او انسان چې بل ژغوري پیږي چې هوا ماده پر څنګه ده خپل یو ژغورین کې روغ انسان ګوري چې ماده پر هوا خدا ډیر سره نه ده زما یخني کې په دن یو کمیش کې طاقت کیږي نو دا معنی لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدل دی دا هغه هم بدن دومره ډیر وسول شي نه واځي چې اوبه سړی دي نسبت هوا ته او دومره ډیر بنی او که په دې شي چې یو څوک چې خپل مغه ژغوري هغه یو کمیش کې طاقت نشي کولای هغه ځان ته کورته هغه ځان یې ټول تودې جامې اغوستي نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې ولیدل هغه ته بعد مرته چې اوبو کې واځي سړی دي نو دا هغه بدن به پرښتیا سوک شي نو دا حالت کې به سره وایي چې او زما چې به د کورته طاقت نکېږي نو هغه چې بدن چې سوک شوی دی بعد مو سره دی نو دا هغه بدن پرښتیا سوک شوی دی نو هغه بدن به توت کړي
ډاکټر صاحب مننه یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه ورسره قطع شواله عمر وحید ټولنیس فعال څخه. عمر وحید کتا سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟
له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د سیلاب ټپلو کوم شي یا کوم څه ټپي چې کله موږ لوګو سره باسو هغه د ټپي په حالت کې او د دې په ګډه کې وزنه نه وته موږ دې سره څو څه دي دا زخمي څه څو څه شي چې به افغانې ته انتقال شي زموږ اولیه مرسته ورسره کوي.
مننه اواز هم یو څه جر. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست
او زه په پښتنه باندې پوښوم دا چې ما خو داسې پښتنه باندې پوښوم چې او څوک چې د اوبو نه بچو دی هغه خېټه ته ډېرې اوبه تللی دي نو دا کوم څه چې ډېر غلط کار دی ما په کراتو مراتو اورېدلې دي او ځینې طلبه د مرغه وزو ام پی تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټه باندې زور کړی چې بخ اوبه د خلینې وزي نو دا به په اوبو باندې مرچی نه پدی باندې بابا خدای نه کا کسبه به مرشي نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څنګه وي او خېټه باندې زور کوي چې حالا ته اوبه د خېټه وباسي دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به یو کاتی تر د لارې کاتی د نه پم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د ډاکټران تیری د ټیوب د لارې بیا وېستي او اوبه وېستي بل دا د کچې ته خېټه به ترې غو دومره غټ شي نه چې داغه صاحب بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي ځکه امیدې کې اوبه چې دی یو ناغه په ډیر سر د مدینه په کلمو ته کته کیو د کلمو د نبی د ډاکومیتاز د لاري او د پختوار د لاري بدن خارجي هغه دومره خطر نه دی خطرینه نسبتي ته چې سګو ته دی نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوي چې په خېټه باندې به زور کوي او بخت دا غي خلینا به وو بس دې باندې به هغه کس ملشي بلکې هغه ته اوسلو کې چې ته روختون ته دی ولای شي ډیر په قرار باندې چې حالت په چوب باندې د میتن دینا دا وو وی سي دا به ډیر خکاري
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید تولنیس فال دا خبر هم کوله کچرته هم دغه ناروغ ټپی او نس هم له وو ډک ویلا غسر بس کوي
کټپی کوم ځای ته پیښه ده
مثلا لاس ټپی ده پر ټپی ده
نو کوم ځای ته ټپی ده او خېټه د وګو د خېټه موضوع میواله دا چې د ډیټاپ پورې ډیر اړه نه لري څنګه مې چویلې خبره وخت یې نشي د هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسي پرې خوده شي روختو نه پوره چې هغه ټوب د لاري میډي ته شي شي راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه یو چا لاس یا پخه ټپی شوی ده نو ډیر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی شي او هغه د چې ټپی شوی ده د غینه مخ په زړه په ډیر کله کو تړي نو دا معنی چې دا غیلاند ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکېدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلج شي نو خبردای چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک او تا غاز وای کمپرسور ته یې پاک کوم ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خود شي او ډیر ډیر پلان شي باندې باید هغه وترشي پلان سم دا معنی چې چا سره پټکې وي یعنی پټکې پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینې رهني شي نو بل څه بل څه نشته ولې او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکې ما چوي ده نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل هغه مټ سره و کی خودل شي او پساره به یو څه تاوږي چې هغه باید هیڅ ونه خوځي یان دا چې هغه باید څه استابیل تاوږي چې دا د کوم به ځای به ځان شي.
ډاکټر صاحب ملک زه ډیره زیاته مننه ز پویم چې تاسو څومره بوختي استي او په دغه وخت د روختون وخت هم دی چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخته کور ودان او ډیره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
را بشم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نو وورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنچیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلون هم ورسره یو ځای وي ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریان لري که خدای مکړه بیا سیلون راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیره زیاته مننه شبر صاحب محترم بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوی نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي مونږ الحمدلله په سرخود لسوالی کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماء شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقې هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون منګه دا کوڅه پرون هم بارانو په سرخوت سیمه کې او په خار کې پرون هم منګه هم دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې منګ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی رغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بیوزله دي کورونه اکثره پاخه نه دی نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دی کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثر کې خصوصا کولنیزو رسنیو لالارې دغه خبرتیا خبرې شوې دي چې سبب سببیا د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته
مننه ناصری صاحب ل عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅه پیل کړی دي چې د نورو ورښتونو له خاطر باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي
بالکل سینغاړو او دغه ځانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کیو او بیا خبر کړي چې سبا شپه تیر شپې بارانونه تو پنځه میوټ دیم کړی
وادوال تکم ځانو نه رسیږي نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډیره ډیر مسؤلیت د هغې دی چې په دغسې وخت کې د هیوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي
مننه مننه له تاسو څخه وحدت صاحب که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی څرنګه د خوالو رسنیو له لارې له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي
دا سه حالات په نورستان کې د شیبر په محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداری دی او مالداران د اس په چارګا کې دي بهرنۍ چارګا کې چلته سرپناه هم نه لري نو کتم خبر شوی دی خو د دې وړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه یي په غرد سه توپارونه ورته جوړ کړي چې باران نه محفوظ کې خو هغه د سیمې کافي نه دي د سیمې د توپانونو لپاره کافي نه دي نو ځکه مالداران هلته متضرر کیږي اگر چې ولسوالي ادارې محلی ادارو کوشش کوي چې د خلک خبر کړي خو مالداران په دې ساحو کې دي چلته ټلیفون هم کار نه کوي چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري دا مشکل په نورستان کې ډیر زیات دی چې خلک عامه ځای واخلي او لاسرسی ورته ولري او بل تاسو په دغه چې
وحدت صاحب وبخښه
بلې
وبخښه په دا سیلونه لمړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې څنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړی دي
بالکل دا غوښتي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو دراتګ احتمال دی هغه ساحونه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړي تکي ځان یو طرف ته ویشي او بیان کله د سی طوفانونو راشي چې هغه نه مالدار ځان نشي بچ کولای مال هلته کنټرول کولای نشي دا ځکه واقعیت راځي او بیان هم مالداران خو چون د دوی د عمرونو چارګاګانی دی هلته پرې بلد دی کوم ساحه کې سیلابونه راځي دغه ساحونه ځان بچکی خپل مال غاړې ته کوي دغه څه خو خپل مالدار تجربه لري دلته په ساحه کې په چاراګا کې مالدار د سي سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي خصوصا هغه مالونه چې د مالونو وړ بچان دي یا مریضان دي یا مایوب مالداران مالونه دي هغه ضرر یې حتمی نه وي
مننه وحدت صاحب ازادي په چپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږ نیمه ټوله افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان ملمدي محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره ده
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدون نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اوسې سپو کې پروګرام د تاسو سره سره است.
ډیر زړه مننه شغله شي برسه محترم تاسو هم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه پدې دم چې شبه است.
وعلیکم السلام.
ډاکټر محمد خادم د علم ولایت واشر ولسوالۍ.
شرغله شرغله اول خو ته درات وای چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
مننه دې خواته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوي د تر اوسه پر خو به ښه نورمال حالت هغه دی حالت ټول خلک خوشاله.
مهرباني اوس په نظر او یا سوال.
ډیر زړه مننه نظر مې دا دی چې دغه اکثر وخت دغه چې د پیش سیرامین ته سیده په غرونو یا په غاسمو کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دې وسته یعنی ما خپل تیر دغه تیر ژمه باندې په د واشیر ولود دلمن واشیر ولود سالي ته دغه غرو ته زبلانم دا چې کورنۍ مې ولید چې ته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې و یا د دیوالونو هغه تیران به ماتو دوی نور اچي ورته نکړي یعنی کچيري یو کمزوري دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسه خو نه بدا چپسې نو په داس دغه کم د خلک دون کې د مېلمنو سمې داس پښتنه ده چې دی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري دا چې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په داس وتاکو چاته سړی ته وام کې دی دا لرګي به تل نه کړي وغه به څه به هم کوي نو څل په سره کثیر نه لیدل وي یعنی بیا یو د ود ژوند انکام نو ولا دوی په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچان
مانه ساس پښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکي اصریب سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو سلام علیکم تا او تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه وایم ټول ګرام اوریدونکو ته سلامونه وایم زما دا د جلال آباد او د کومو نغمانو په جو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو دغه لره مګوره د غزموش خان په دغه څه یی پیښه دی الله جل جلاله خو ته طرفه څه څه خو ځان بندګان په دې کې غټه وند لري په دمنده و چې په کندهاري او په کندهار نشار کې مایل دی په منده و چې په منده کې د شمکاري پورته کړی د دبرو جوایل ولې د یاري ګوري بخار د بری باندې چولې تر هغه یاد تکړی تر پر جون څولې نو دا غزه د لارو د وګو مخې نو څنګه کړی او دغه خپل ځانم په برباد کې نو خلګ مسلمانانم په برباد کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دغه وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسېږي که د خلکو فراینه مشکل نه دی جوړ کړی نو دا خو دار بیا تاوان نه رسیدل شي لهونه یو دا حکومت یې سروي و چې په دغه تزاري روزایو باندې په دا د خلکو د مندو په خان باندې چې خلکو عبادت کوي دي فراینه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسونه پر جوړ کړی دي دلته د عبادت نه کوي دلته خو ګرځي او اختیابي متضرر شي یا نور مسلمانان سره متضرر شي او حتی ټول افغانان سره متضرر شي کاندر کوم سره غمجن شي نو ځوونه چې د اصلي حکومت ته ته پاملرن و کې دا د مندو د غاړي تیر ما بین زویش او حکومت را ولایت سروي و کې د انجنيران ورواسي اوس خو سړي نو ټکنالوژي پر مستلل د چا غځي متضرري هغه ځای یو سخل بوس نه شي واخې نو چې بیا ولي بار بیا هم مستګاتو کې د ورن کارو هیڅ نه راځي چې د څه له وخل ګوري چې الته شله وخل ګوري چې دې ته ولي جام ته ولي چې مزان دا هم متضرر ځای نه دي مخکې درځي چې خلک وي شي باید دې سروي کې پروګرځي چې دا ځای
مننه
خالي کې د خلکو سوزون بار
مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیر څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډول د چاپیریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژنې هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وبو پکې راځي را بشم میلمنو ته ناصری صاحب کستا سو نظر واخلم هغه یو اړیدون کې قانی دا پښتنه لرل چې خلک چې په کوم کورون کې وو سیالته احتیاط نکوي ستاسو تجربه څه ده تاسو چې له خلکو سره مرسته کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نکوي
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسط وانه لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي اساسي ډول نه دي جوړ شوی دي بس یو د قانوني کار دی او کور جوړ کړی دی او شپه ورځ سبا کوي د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غوړ یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې دغه کورنۍ یو ختیړنه وشي او سروي وشي دغه کورنۍ سره چې دوی اته په بټوي کې کورنۍ دوی نسلونه نسلونه ته ګروګان دي هغه ته بیچارهګان مغدی مزدوری کوي او شپه ورځ سبا کې دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بیوازله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدار از نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینی وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه واځي بننګرار ته د افغانستان په کچه دغه سي کورنۍ او دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي اقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سلګونه کورنۍ لمزت لري په بشپړ توګه دوی زه مطمئنه ما چې هم دا اوس خپل خپلوانو کړتلې د تشپو ورس سبا کې نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غږ هم په حکومت امدا ده په مسولینو څخه مخختنه امدا ده چې څومره زر کېده شي دغه کورنۍ ولاسنیوي وشي د کورنۍ په وادهولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي
مننه ناصری صاحب وحدت صاحب په نورستان کې ستاسو نظر واخلم هلته هم د کورنۍ کې هم څه ستونزې شته د تیرو څو قانونو تجربه ځینو کسانو ته فکر کوم نه دی انتقال شوی
بالکل صاحب دا سیدا چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بوخرو نمیر ژوند د اورې اقتصادي مشکلات لري ژوند په دغه په محدود مالداری مستقیل محدود زراعت او مالداری نو دا خلک چې د خصوصا کله په دې موسم کې چې د اوس سرطان نشته تقریبا اخره اوس د نورستان د مالداران د غرونو څخه ته ختلې دي الته سرپناه نه لري دغه سي حادثات چې راشي د شدید باران او غلي نو الته دوی متضرر کیږي او معقول دا چې د اوبو مشکلات دي د کلو د اوبو مالداري لپاره نو هغه د سي زاینو ته چې هغه شلي او الته د اوبو امکانات یې هغه ته دوی خپل په صدا د دمغه جوړي نو دغه سي واقعیاتو کې بیا چې په وېدا خو دا د تلابونه په ناڅاپي راځي د باران نو یو دم راځي په دې کې مالداران متضرر کیږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل نو ځان نشي بشکوله ځکه که هغه یوه د ضرر او بل عامه خو هم ضعیف دي ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د دې خطراتونه
وحدت صاحب بخشی
وسایل هم
دی بله وحدت څنګه کېدې شي چې هغه کسان هغه مالدار چې په نورستان کې لبارانونو نه ځان ساتلې ده او یو تجربه ترلاسه کړې ده دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي د انټرنیټ زمانه ده آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي
دا کېدلی شي خو وخت نیسی بل دا د مخکې مارزو کې چې نورستان د ولایتي د جغرافیه د نورستان مشکله دا ول سوالیان یو بل سره ډېرې فاصله لري د مرکز نه د لارې ارتباط نشته سره کونه نشته چې دا په وخت سره دا راټول شي د مالداران راټول شي مرکز ته او هغه ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړ شي مالداران په دې پوه شي چې وایي چیرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه د غرد او فایدلو نه د تیګو ورزیدلو نه محفوظ پاتې شي نو دې لپاره خو هم هغه ادارات به تقوی شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعال شي چې هلته د نت د انټرنیټ یا د ټلیفون پای هغه ساحو کې نسته چې دوی وتوانیږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي
مننه وحدت صاحب د ازادي رادیو د ازادي سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي دغه ویډیو راپور په ګډه سره ګورو او اورو
یاره ډیر زور ورسې به بس راغې نه صاحبانه دغه نه ورېز رااله او تیار رااله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې مو خبره دره بس دغه ځای مې مشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځېدل
دا زما مشرورو دا د بادو باران کې د دیوال پیرا پرې وته کوټی لاندې شو کسانو نخ کسانو دوه زخمیان دي دوه شهیدان شو
دغه کوټی کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي د دې واخزه څلوري لورګانی او یو زوی او یو خپل دا وکسه په شهادت رسیدلی دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي
د یو شمیر سیلاب زپلو څرګندونې ماوریدي چې د خبري وړ خبري دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وسو څلور دیش کورنۍ نهایت سخت او بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب، څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغه خلکو لاسنیوي وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 12 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه، موږ دلته خیمه ولول کزو مخدوسان شهیدان دی ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ. دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورولای او د مرستو هغه ختم سیل وشي، او الحمدلله په ملیونو روپۍ افغاني مراټول کړی او ولایتونو ته مورول کړی. اوس په نګراریان راغلی دا، او نګراریان الحمدلله ویخ دی، بیدار دی. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې د غمرستل ته ورسیږي. همدار از خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځمننه ترې کوم، خپل مسولیت ادا کړی. تر ډیره بریده پوری ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لوري شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځمننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو ترڅو د مرستې راټول کړي. او همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی دې هغه ته اجر ورکړي. جسمن هلته دي، روحن له وطن سره دي، زړې له وطن پورې تړلې ده، او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده، او ممکن دا لړۍ څو ورځې نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بایساسه سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ د لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه، باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره، سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده. ځکه چې ډېره ستونزه په همدې سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلې او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته، نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، یا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو امداد چې موږ افغانان لکه خو هم موږ خپل مسولیت ادا کړو، بیا هم خپل مسولیت ادا کړو، او د دوی لاسنیوي چې څومره لازم ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لاره چولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدل قربان شي وي دي، ا دې اقل د دوی ژوند را جوړ شي، او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي، او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوي وکړي، او وارلمه خه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چکم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونوړي؟
مننه شهاب صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګري چې کوم مشتمن دي، او یا خیریه بنسټونو والا پیژن، یا نور ملګري دي مان دی اقتصاد خره هغه واسي تر سو مرستي ټولي کی، او ځانمنو ته ورسي، او په بهر مشته وادوالو باندې غږ کی. نو دیام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی، او دی کولای شي چې دا خلک سره مټو کی، او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کی ادیوات په دیننه کمې موسسي یا خیریه بنسټونه چې پیژنې لدی سره کینی دي، د قناعت ورکی، د خلکو ستونزې ور سره شریک کی، نو د خلکو لاسنیوي او د پیغو قربانیانو سره مرسته کولای شي.
مننه عمر وحید. وحدت په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوي کړې دي، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څنګه کېدلی چې پر راتلونکو کې د ورته پیښو مخه ونیول شي، که تر ډیره هدا پورې نه په نسبي ډول باندې داس فکر نه کوي. وحدت سب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپل تجربه له بل سره نه شریکوي. کس لاستاسو نه وره
شهور سه محترم نورستان کې خود په خانه دا سیستم د اشر او صدقه حالات چې رامنځته کیږي ولس ټول په فیصله عمله کړي او د حادثه ذات ځان ته صحیح او څومره چې د توسه کیږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي د کلو خلک یا د باندو خلک له حکومت نه دومره توقع نه لري چې حکومت په انتظار کې خپل وس کوي. ما بختیار دو چې اکثره په باندو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي پلوي معنی دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یوځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري دا ته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي خوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله تاري
د ترکی د تجربه زله تاسو سره شریک کم په ترکی کې ځین مالداران په ډیرو لری غرنو یو سیمو کې دا مالچورونه لري او هلته ځي. البته ما یو ویډیوګان لیدلې دي لنځ نه مورخله هغه بیا د سکوي چې کله د رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوی او خپل پسونه یا نور څاروي لري ځای ته بيولي او د بارانونو او د واوري خطر وي هغه په خپل منځونو کې لغرنو یو قانونه واړه پناځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بيخي همداسې مالدارانو کړي دي دغه ساحو کې ځان ته دغه ټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته خاصه داسې سمتي جوړې کړي دي چې په دغه حالت کې د خپل مال او هغه و کوم مال چې ضرر ورته ډیر متوجي هغه ته محفوظ کی.
ناصری صاحب لا تاسو نه واورو څنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې ګور د جلال آباد شرط ډیر نشتې سیمې هم ځپل شوې دي پراتول کې کې آیا خلکو چویلې دي چې څوب کوي چې بیا ورته پیشه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسولینو له خوانه ولولسونو له خوانه مشانو له خوانه څوک چې مسولیت لري اجتماعي او رسمي دوی یمغه کورنوي ته چاغوي د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همدارس د خطر امکانات ډیر دي هغه ته وارله مخي خبر ورکړ شو چې دوی د غزوینه پریدي او یو مسؤل ذات انتقال شي. مخکمه یادونه وشوه یو د سیلابونو خبره ده کله ناکله زمونږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي منظم شارګوټ شتون نه لري یا د نومرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بنده ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټ جوړ شي اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوې چې پننګرار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټ جوړیږي. زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېده شي چې دغه سی خلکو ته دولتي ځمکې په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټ او سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب او بخشي ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل دا بیچارهګان خو یو سرپناته ضرورت لري څنګه کېده شي چې د دې مخاوني ول شي چې دوی بیرته هم دغه رنګ مین بیرته آبادینه کې او خامی آبادینه کې ځکه چې اقتصاد هم دخل کو سم نه دی.
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله زپل سره همدغه خرګوټي جوړ شو کورونه ورته جوړ شو ورغه ول شو د حکومت لخوا خصوصا د اقتصادي چارو مرستيال ملاړه صحنه لنجدینه ولید من ننګراریان مغه کو په اقتصادي چارو مرستيال باندې مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراتو کې دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی ترڅو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه سیستونځي پیښ نه شي.
عمر وحید کساسو نظر واخلم تاسو څوړندې سلري
لکه څنګه چې ناس ته ویل به حکومت دغه خلکو ته دولتي
تر څو پاینده کې هر رقم آفت نه په امن کې وي، کسیلاب یا طوفانی او سره نور نقدی مرستې موشي، ځکه خلک غریب دي، وس نه لري، بې وزله دي، معیاري کورونه نشي جوړولی. نو همدا علت یې چې په شدید طوفانونو او د سیلابونو او د ګلۍ بارانونو
مننه له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل، او همدارس له ډاکټر ملکزی څخه مننندوی يم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاله لري برخه اخیستل، د هغه هم مننندوی يم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بل خبرونه مو خدای مل.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان. سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان. پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان. زرغن بشی ودان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان. سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان، سور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان